دا اکثر اکثر ما خسته ریچ ما خبر کردی دی خب پدی دوستانو که زمانه سی کسانو چی آقا خونو دغه فل سره یا دغه مسلک سره چې چند منه اړیکم نه و او دای نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات که یوې لور ته آسانی راولي بل لور ته یې به سختي په یونلیک لیکلو کې رامنځته کړې ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څه ور زیات کړي له دغو معلوماتو. دا نوی والی هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څرنګه تاسو داسې احساس ونه کړو چې دا یونلیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم. هغه دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه یې سبا بیا لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالاته لیکوال لیکي. دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دی څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دومره وحشتونه تېر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښي آسمون صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هماغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل 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 دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس ووایه چې دغلته یو رنګین ښار دی او دا د رنګین د تشریح کې دغه رنګیني خو د اوسنۍ زمانې ده. ځای ورې څه واقعیتونه هم تېر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغو یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما ته پارک کې دلته یو وخت کې دا کشتارګا غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسې چې څېړنې وکړل دا هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه ښار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه ریسرچ وکړل.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د یوې لیکنې لوستل سخت کې هغه دا ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هماغه د ناقدانو خبره بهتره دا ده چې دا معلومات په ټول متن کې وجوړېږي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بالکل، دغه برخه مهمه ده. وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیونلیک. یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ور اغوستل، په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودرې او که دا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلې، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کړي، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه وي، حرکت نه وي، یا د ده کوم نوښت پکې نه وي، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نورو پېښې لیکل شوي دي. بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو زموږ په دې څېړنو کې هم دا شی دی. ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه شي، دا نقل قولونه سره لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته وبخښه، د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن داسې یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیاته شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا وله چې یو ځایي معلومات باید را نه شي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن د یوې تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکئ، وایي دغه یو مخ یو ځای مه را اخلئ، دا یو مخ سره بیل کئ، یعنی دغه شی ته ستاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سوی؟
بالکل بالکل، ما دا کړی دی چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغې باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې واموري او یو څه وم لولې نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونلیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخښه، ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چا ته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه څو ورځې وروسته واقع شوي وي. څرنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شی شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغسې الساس نه یم مخکوی چې زه اوس وړاندوینه مو کوم یا بل څه مو وایم، کنه خو نور دا زماني تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبره هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولیکي له هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستونکو په صفت ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوي وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم هسې یاده مې کړه، یعنی عام معلومات شته. څرنګه دغه شیان بیا بیرته تریلري کړي دي او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځلې په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړی، بیا مې بیا کتنه کې چې بېرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی یم، لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغې نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد مې راټول کړي دي، بیا مې لیکلی دی. بیا په درېیم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی که مزر کی مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي، نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نیول.
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شیان ما په نظر کې نیولی دي، ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یوه درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و، خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده، ما به ویل چې ولا سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله رایاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم. کنه خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېره ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي؟
د ښاغلي اسمن څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیره اونۍ پنجشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ آواز ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا.
صائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوي، رنگارنګ او ښکلي ګلان پکې غوړېدلي او له هرې خوا معطرې وږمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلی دې باور وکړ زما په دې خبره
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی.
ملمان راشی پنا ور ور بیا د کور به دی شی د زل زنو ملمانو تخم ور خسته بترول راو شین دی حکم بر ور شین دی دی د کولړ د سین او بو تخم ور خسته.
قیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هېره بشي، لکه د روح مې ځان ته مه رابوله، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپور مو اورېده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
بونه مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوې لګوو.
آنلاین ډیوې بلوي په یادې
و شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پر مسیخیږي چې پام دې نمونو او پام دې مخامونو د دوی پاړه نور را توغږي، د دوی خاطرې شریکي کی، کیسې شریکي کی، په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډېر واضح نه دي، خو هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه، موږ په ژوندۍ شاعرانو کې خدا درې لوی شاعران ورزم لري، نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډېر د چاور پام نو او خشیر لیکي لګ په غزل کې ملګرو کې ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر پښو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو، دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غنی ادب ده، نو ډېره به ګرانه وي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصره هغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوزږي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي، مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړئ، هغه شاعران انتخاب کړئ چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسې انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما د دوکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په غره کو مقصدار ملګری رایې ورکوي، موږ یې نمونه دي کو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایې ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه ل دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دیننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو مې نیت دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغه سې و چې مخکې شویم، نو په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه م ورنه کړي، فقط چې هغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي، او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي، لیکن مخکېنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دغو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ، او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي، د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شیبر صاحب موږ راټول کړي هم د همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اوله ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دېرش کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی هم وغږېږي او نور ملګري هم نظر ورکړي، او دویم د ما سره چې کوم ملګري دي دام لیکوال ملګري دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه هم وي چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل یې داسې وي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به وایي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی ده یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوئ چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي ګنجایش پکې شته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخ ته ګورو، خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخ ته کوو موږ دغه درې سوه کس هم ډاډه نه یو چې یاره موږ د واتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. خو که موږ وړ کس هم نه وي انتخاب کړی، که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا یې په شعرونو دا نقد کېدای شي، یا یې کم شعرونه لیکلي خو یا یې ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د اصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی. له دوی په واورو.
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه یې راخیستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دو پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسی خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لخکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسی کورنۍ له صفره را شروع کړم، عباسی کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمنځه لاړه سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او دی وی پرژوان دی وی د حکومت ولې په طرز دی وی په پسلا په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال دغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو ورچان د په اصطلاح دې کتاب کې وستون زما درکړه هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي یوه کیسه په نیمه کې پرېښو نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
مکتب وایا پلاس کی دسرو گولو گل چھ